د مازیګر شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل ټولو همکارانو سره درته خراغلاست ویم. او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په دې توانېدلې چې له ایران او امریکا سره په سیاسي روابطو کې توازن وساتي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ولسي پاڅونونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
پاموکری دې سات ده مهم خبرونو سرخطه. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي امکان شته چې په ځینې سیمو کې ولسی پاڅونونه د حکومت او خلکو په ضد وکارول سي. په کولر کې چارواکي وایي تیره شپه بیا هم د پاکستان دوري په دغه ولایت باندې راکټي حمله سوې دي. د امریکا د کانګرس غړی جوزف لیبرمن وایي چې داسې واضح شواهد شته چې څرګندوي ایران د اتمي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په ایران کې د ناپېیلو هیوادونو غونډه پیل شوه. پوره خبرونه واوري. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ځینې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد د ولسي پاڅونونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی نن وویل چې داسې امکان شته چې له دغو پاڅونونو څخه د خلکو او د حکومت په ضد کار واخیستل سي. یو سناتور بسم الله افغان مل وایي
د چا د پای مای کیږي د سلاسو کورکی د نیماتو کورکی د رابری د چا د آیا سبا موږ د دې ادارې د قبضیت وان لرو آیا زموږ حکومت کې د امکانات سره حکومت
خود افغانستان د کورنی چارو د وزارت وایاند وایي چې د پاسونو د افغان دولت څخه د خلکو د ملاتړ څرګندونه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي تیر شپه هم د پاکستان لوري په دنګام ولسوالۍ باندې 15 اشتراکي حمله سوې دي. د کونړ والی وایاند ازادي رادیو ته وویل چې په دې راکټونو کې حمله کې چاته تاوان نه دی رسیدلی. وسوال طالبانو د جلال الدین حقانی د زوی بدرالدین حقانی د وژل کېدو رپورټ رات کړو. وسوال طالبانو یو اعلامیه خبره کړې ده او دا ادعای دروغ بللې ده. د افغانستان د استخباراتو یو مسول د نوم د نخ پر دوه شرط بدرالدین حقانی وژل کېدل تایید کړی دي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې د ده د وژلو په اړه تحقیقات کوي. د کابل د پروګرامو د ولسوالۍ شمیر کوچانو نن په یو مظاهره کې د افغانستان د حکومت په ځینو وزارتونو انتقاد وکړ چې د دوی د ژوند ابتدایي اسانتیاوي نه درته برابر کړي. مظاهره کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کارتینو څخه د احمدشاه بابا مینه پر لور په غزیدل سرک باندې د ترافیکو پر مخ لاره تړلې و. د کابل د والی وایاند ازادي راډیو ته د دغه مظاهره په اړه وویل چې د کابل والی مظاهره چانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی خوشتنی به تر سره سي. د امریکا د کانګرس غړی جوزف لیبرمن وایي واضح شواهد شته چې څرګندوي ایران د اتمي وسلو د جوړولو هڅه کوي او کچيري خپل دغه هدف ته ورسېد نو د ټولې نړۍ لپاره به خطر وي.
I'm supportive of the current approach of the United States.
شغله لیبرمن وایي هو زه د ایران د اټومي وسلو د پراختیا د پروګرام په ارتباط د امریکا د حکومت د اوسنی دریز ملاتړ کوم. موږ فکر کوو چې په دې اړه واضح شواهد موجود دي. دا یوازې د امریکا د حکومت نه بلکې د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو لخوا چې د ایران رژیم د اټومي وسلو د جوړولو د ظرفیت ترلاسه کولو هڅه کوي او کچې دا سوسی دا به ټول سیمې او نړۍ ته خطر وي. جوزف لیبرمن نن د آزادی اروپا آزادی رادیو په مرکز کې دغه څرګندونه کړې دي. په ایران کې د ناپېیلو هیوادونو غونډه نن پیل شوه. د غونډې په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې سازمان پر غړو غږ وکړ چې د ولسونو ترمنځ د ډیالوګ او خبرو دود ته وده ورکړي. صالحی د مداخله د مغرور سیاست د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن د ودی په حال کې هیوادونو د استاسو څخه وغوښتل چې د هغو یو ورخیزو اقتصادي بندیزونو په وړاندې مقاومت وکړي چې د یو شمېر هیوادونو لخوا د ناپېیلو هیوادونو د سازمان پر غړو تحمیلېږي. صالحی پر دې سازمان غږ وکړ چې سولې ته وده ورکړي او د تبعیض په وړاندې مبارزه وکړي. ټاکل شوی چې د ایران په دغه غونډه کې د سوریې د سولې لپاره یو پلان هم وړاندې کړي. په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې 200 دونه د ماشته نږدې په یو شارګوټ کې موندل سوي. بشری فعالین دا کوي دا کسان د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي ځکه ټول له نږدې وشتل سوي دي او په دغو کسانو کې شزي هم ستاسو د بشار لسد رژیم د مخالفینو فعالین وایي د دې سره د درا پر سیمه د حکومتي ځواکونو په حملو کې د وژل سوي کسانو شمیر 200 ته رسیدي. خو د سوریې دولتي خبری اژانسونه وایي چې د دغه د رژیم ځواکونو د درا سیمه د وسوالو تروریستي ګروپونو وجود څخه پاک کړي ده. په این حال کې سوریه د رژیم اپوزیسیون ملي شورا پرون د ملګرو ملتونو په سازمان او عربي ټولنې غږ وکړ چې په محاصرسته شرګوټ همسکي د وی فاجې د مخنیوي لپاره مداخله وکړي. د سوریه د ولسمشر مرستیال فاروق الشرعان هغه وزیرت کړ چې وایي له حکومت څخه تشتیدلې د ولسمشر مرستیال نن په داسې حال کې چې ډیر خبري اعلان ولاړو. د ایران د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د شورا د مشر علاودین بروجردي د هرکلی لپاره له خپل موټر څخه راکوسو او خپل دفتر ته ولاړ، خو له ژورنالیستانو سره یې خبرې نه دي کړې. او امریکایي فضانور نیل آرمسترانګ د 21 کلونو په عمر مرسو. د لومړی امریکایي وګړی چې فضا ته تللی و او نیل آرمسترانګ لومړی انسان و چې د اپولو 11 ماموریت د قمندان په توګه د 1969 کال د جولای په 10 نیټه د سپوږمۍ پر مخ قدم کېښود. دا لسپوږمۍ څخه د ثبت سوی پیغام دی چې وایي دغه د انسان لپاره یو کوچنی ګام خو د بشریت لپاره یو ستر تحول دی. د کورنی ویلی چې نیل آرمسترانګ د رواني میاشتې په پیل کې د زړه عملیات کړی و او تر هغه وروسته د ځینې راپیدا سوي ستونزو له امله مړ سوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره د دې هواد اړیکې به له افغانستان او امریکا سره پر روابطو څه اثر ونه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د ولسی پاسونونو په اړه اندېښمن دي.
چا د پای مای کیږي د سلاسو کورکی د نوې ماسو کورکی د رابری د چا د آیا سبا موږ د دې ادارې د قبضې توان لرو؟ نو داسې نه چې موږ د دې نه بیا د بد نه تر بتر سره مخامخ.
په خوست کې سیلاونو خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي.
ولا ډیر تهونه وخت دي مونږ یخپلو منطقې ته، نو اني کورو ته تلفات وړي او ډیر زراعتي منځکي مانځل وړلې.
او په ایران کې د ناپیلو هیوادونو د غونډې په اړه تازه معلومات خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دې توانېدلې چې له امریکا او ایران سره په سیاسي اړیکو کې توازن وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ایران او امریکا ترمنځ اوسنیو حساسیتونو ته په پام سره دوی هڅه کوي چې دا اړیکه د اوس په شان ټینګه وساتي. نوموړي دغه څرګندونې نن د امریکا د مشرانو د جرګې د یوې کمیټې د مسؤلې د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې ویلي دي ایران د نړیوالو بندیزونو څخه د تیښتې لپاره غواړي د افغانستان او عراق مالي شبکو ته لاره پیدا کړي. زکیه غیاسی نذیر او په دې اړه نور معلومات.
د امریکا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر پر افغانستان او عراق ټینګار کړی چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په برخه کې د همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره د افغانستان اړیکې داسې نه دي چې د امریکا د اندېښنې سبب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی غواړي په خپل بهرنی سیاست کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي. د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د وروستۍ اندېښنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی موسازی وویل
ما در 10 سال گذشته توانستیم با حفظ تفاهم
مش پتیر لس کلونه کې په دې توانې دلی یو چې د امریکا په خوښه له ایران سره یو متوازن او معقول رابطه ټینګ کړو. لکه څنګه چې توانې دلی په تیر لس کلونه کې مو یو معقول او متوازن رابطه د درو واړو هیوادونو امریکا، ایران او افغانستان ساتلې و، نو هیله مند چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل بهرني سیاست کې متوازن او معقول اړیکې ټینګ وساتو.
سیاست خارجي متوازن، متعادل او معقول حفظ وکړو به خو بشته.
د رپورټونو لمخې د امریکا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر خبرداري ورکړی کچېری افغانستان او عراق د ایران پر ضد په نړیوالو بندیزونو کې مرسته ونه کړي، نو امریکا به له دې دواړو هیوادونو سره په خپلو اړیکو له سره غور وکړي. الینا راس لهټناین د امریکا دفاع او د خزانه وزارتونو ته پاستول لیک ټینګار کړی چې ایران د بهرنیو اسارو د ذخیره د خوندي کولو او د نړیوالو بندیزونو د اغیز څخه د تیښتې لپاره د افغانستان او عراق مالی شبکو او د عراق د تیلو او انرژي سکتور ته د لارې پیدا کولو په لټه کې دی. نوموړی هم د رزویلی ایران غواړي کابل او کندهار د مالی مرکزونو په توګه وکاروي. بلخوا د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوری وای افغان دولت پر ایران د نړیوالو بندیزونو په برخه کې د نه همکارۍ په وقبو پوهیږي. نو موري ازادي راډیو ته ویل
با امانجمنای کې عزت شای افغانستان بانک داره کې چې پاسفیک سیټی ایک مانتس
افغانستان د آسیا پیسیفیک او ایګومنت پسیر د یو شمیر سازمانونو د غړیتوب په خاطر ځینې مسؤلیتونه لري، همداراز د امریکا له دولت سره هم. نو هغه تحریمونه چې دوی پر ایران وضع کړي او موږ له هغوی سرغړونه وکړو، ښایي افغانستان هم تر بندیزونو لاندې کړي.
امریکا په داس حال کې له افغانستان څخه د ایران پر ضد د نړیوالو بندیزونو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې چې ټاکل شوې د یکشنبې په ورځ د ایران، افغانستان او هندوستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف درې اړخیزه غونډه په ایران کې جوړه شي. ایران د خپل اټومي پروګرام له امله چیل ویدیز وایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی له اقتصادي بندیزونو سره مخ دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې ډیر غړي د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ولسی پاڅونونو د راتلونکي په اړه اندېښنې لري. سناتورانو د دغو پاڅونونو پر بیلابیلو اړخونو نن اندېښنې څرګندې کړې، خو د دوی لوی اندېښنه دا وه چې دغه پاڅون کوونکي به د افغان حکومت او خلکو پر ضد استعمال شي. تر دې مخکې د ولسی جرګې یو شمېر غړو او د چارو ځینو پوهانو دغه ډول اندېښنې ښودلې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د دغو پاڅونونو په اړه کوم اندېښنه نه لري. معصوم میوند او په دې اړه نور جزئیات.
د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو د دغو پاڅونونو د تجهیز او مالي منابعو په اړه اندېښنې وښولې. سناتورانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاڅونونو په اړه بیلابیل نظرونه ورکړل. ځینو ویل که افغان حکومت پر وخت پوښتنه ونه کړي نو دا به په راتلونکي کې ورته یو بل سرخوږی جوړ سي. بسم الله افغان مل د پاڅون کوونکو د تمویل او ادارې په اړه د پوښتنې تر څنګ حکومت ته وړاندیز وکړ چې په دې اړه باید غور وکړي.
سبا موږ د دې د ادارې د قبضې توان لرو، ایا زموږ حکومت کې دغه امکانات شته؟ زموږ حکومت سره شته او که دا به بیا بله اناشي وي، بله ګډوډي وي، بله توپک سالاري برابر ژوند پیدا کیږي، دا هغه څه دي چې پر دې باندې غور پکار دي. په دې باندې باید یو کمیټه جوړه شي، لکه څنګه چې دا حرکت چا د خوا دی، دا حمایه د چا د خوا ده، دا قوه ده، دا پشتیبانی د چا ده. نو داسې نه چې موږ د دې نه بیا د بد نه تر بدتر سره مخامخ.
خو د مشرانو جرګې یو بل سناتور ډاکټر زلمی زابلي بیا خپل جرګې ته وړاندیز وکړي چې په دې اړه سیمو ته د څېړنې لپاره پلاوی ولېږي او رښتیا معلوم سی.
واقعت شي دی رښتیا هغه د مشکلات څخه په تنګ سیمه دي او کوم سیاسي لاس دی په وکی دا د سنتو صاحبانو زموږ تاسو وظیفه ده د دې خبرې تر وړاندې چې زموږ تاسو صلاحیت دی د دې واقعت معلوم کو.
د راپور نو سره سم ولسی پاتون روان مریض کال لمړی وار د غزنی ولایت پاندړ ولسوالۍ کې ورسته تر هغه د وسلوال طالبانو پر ضد پیل شو چې طالبانو په دې ولسوالۍ کې یو شمېر شونځي بند کړه. د دغه ډول پاتونونو راپور نو بیا د افغانستان له نور ولایتونو هم ورکول سو، خو وسلوال طالبانو بیا ویلي چې دا ولسی پاتونونه نه بلکې د دولت اربکی ځواکونه دي. خو د مشرانو جرګې د غړو او یو شمېر کارپوهانو پوښتنه داره چې آیا دغه پاتونونه به خپل افغان حکومت ته سردر جوړ نه سي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دا له افغان حکومت څخه د خلکو د ملاتړ معنی لري او ستونزونه بلکې پرمختګونو ته به لاره هواره کړي.
خو په غزنی کې د ملي پاڅون مشر د اندېښنې رد کړي چې ګواکې له دې ملي پاڅون څخه به د سیمې استخباراتي کړۍ د ځان په ګټه استفاده وکړي او د دولت پر ضد به یې ودري. دوی همداراز وایي چې له وسلوالو طالبانو سره په زړو او پخوانیو وسلو جنګیږي او باید په دې برخه کې ورسره مرسته وشي. د غزنی د ولسی پاڅون مشر فیضان الله فیضان په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریالې زکی غیاسی نذیر ته ویلي:
موږ هغه سلاوی نه لرو لکه دا خلک تصور کوي. خلک داسې فکر کوي چې د دې سره ډېرې زیاتې سلاوي یا ډېرې پرمختللې سلاوي دي، خو حقیقت داسې نه ده. موږ ټولې هغه زړې سلاوي لرو چې هغه د روسانو له وخته په دغه منطقه او سیمه کې پاتې وي، او یا یو شمېر داسې سلاوي دي چې دا سلاوي تر قیامت اخیستې بازار کې. موږ دومره پریمانه او داسې سلاوي نه لرو چې هغه موږ ته له کومې رسمي مرجع راکړل شوي دي. نوې او تازه سلاوي دي، یا په هغو کې تشک او د خلکو تشویش پیدا شي، یا په خاص طور د طالبانو له هغو وسلو چې موږ په دغه څو وخت کې په غنیمت نیولې دغې استفاده کوو.
بل داسې تشویش هم موجود دی چې وایي داسې ځینې استخباراتي کړۍ به شاید په دغه ولسي پاڅونونو کې نفوذ وکړي، یو ځل به بیا دغه ولسي پاڅونونه د دولت لپاره سرخوږی شي او خپله د دولت پر ضد به ودرېږي. اوس پوښتنه دلته ده چې تاسو د دغه تشویش د ختم دپاره او د دغه سیمې د استخباراتي کړیو د نفوذ د مخنیوي لپاره څه لارې چارې په دغه پاڅونونو کې لټولې دي؟
دغه دوستان او یا دغه کسان چې په دغه رابطه باندې تشویش لري او هغه د موږ په دغه حال باندې هېڅ اندېښنه نه کوي. موږ دا سیمه ده چې په هغه کې څو کاله ووتل چې عام بازار یې بند و، د خلکو سرمایې او جایدادونه راکټ پاتې وو، نه یې خلکو ته د معمالو د انتقال اجازه ورکوله، نه یې د پروش اجازه ورکوله، مکتوبونه پولیس ته ور بند وو، سړکونه نه وو. په لس کاله کښې د اندړ ولسوالۍ ته یو پلچک هم نه ده جوړ شوی. دغه دوستان دې موږ په دغه حال باندې تشویش ولري. د موږ متعلمین مړه شوو، محصلین مړه شوو، استادان مړه شوو، قاضیان مړه شوو، انجینران مړه شوو. دې ولس لس کاله همدې حکومت او دې بهرنیانو ته انتظار ایستلی وو او په ډېر تعصب چې هغوی هېڅ په درد ونه خوړل او هېچا هېڅ نه وه کومک ورسره ونه کړل. دغه هېڅ اندېښنه نه شته ورسره ولې اوس چې زموږ خلکو قرباني ته حاضر شوي، همت یې کړی، خپلو حقوقو یې دفاع کړې، خپل عزت حرمت یې ساتلی. خلک بیا داسې تشویشونه ایجادوي، خلک بیا داسې لرې او وړاندې وړاندې سوالونه کوي. دې کښې د پاچاهي او د کشپش خبره نه ده، خلکو د خپل مجبوریت له مخې همسلاته لاس اوچت کړی او د طالبانو مقابله یې شروع کړې.
د غزنی پخوانی والی او د دې سیمې د ولسي پاڅون مشر فیضان الله فیضانو د غزنی په اړه یو راپور هم لرو. په غزنی کې تیره ورځ یو تن خپله خور او دوه تنه کلیوال په خپلو منځونو کې د جنسي اړیکو د لرلو په تور باندې وژلي دي. چارواکي وایي قاتلان تښتېدلي دي خو دوی هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي. سید شاه سقیم یې په اړه معلومات راکوي.
چارواکي وایي تیره ورځ د دهیک ولسوالۍ په پایلوچ کلي کې یو تن خپله سکنۍ خور او دوه تنه کلیوال په خپلو کې د جنسي اړیکو د لرلو په تور وژلي دي او په خپله یې د پیښې له ځای څخه پښې سپکې کړې دي. د دهیک ولسوال فضل احمد ټولواک وایي چې پیښه تیره ورځ غرمه شوې ده او دوی اوس هم د هلکانو او نجلۍ د قاتل د نیولو په موخه په سیمه کې پلټنې کوي. دوی وایي دا مهال د پیښې ځای ته جنایي امیر او څارنوال تللي دي چې د پیښې په اړه نور معلومات راټول کړي.
پایلوچ په سیمه کې ده، ورور یې راجګ شوی ده، د جنکۍ ورور راجګ شوی ده، خپله خور هم وزلې ده، دوه نفره هم وزلې. داسې اوازې دي د خلکو د خلو خبرې دي چې دا مسله د زنا مسله وه. نو تر اوسه پورې موږ ته درک نه ده معلوم چې نایب څارنوالو دا ورغلي دي.
څه موده وړاندې په غزنی ښار کې هم یو تن له خپلې مېرمنې او دوه ماشومانو څخه په مرموزه توګه سرونه غوڅ کړي وو او په خپله تښتېدلی وو چې تر اوسه لا هم نه دی نیول شوی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ. د کونړ والی فیض الله واحدی وایي چې په کونړ کې داسې پاکستانی وسلوال نشته چې د پاکستان خلاف بریدونه او یا نورو ورانکار فعالیتونه وکړي، بلکې وایي د پاکستان لخوا وسلوال طالبان او القاعده غړي کونړ ته راځي او دلته د دولت په پلوي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په دې اړه په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ والی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې پاکستان وایي په کونړ د په کونړ کې د پاکستان مخالف وسلوال نشته او وبخې دا وایي چې په کونړ کې د پاکستان مخالف وسلوال شته او له کونړ څخه د کوزي پښتونخوا سرحدي سیمو ته وایي چې اوړي او هلته بریدونه کوي. په دې اړه د کونړ والی ویلي
سرحدی ولسوالی دی او په دې کې داسې خالی ځایونه شته چې کله د پاکستانی طالبان دې خوا وړي او کله آ خوا وړي. په دغه ورځ دلته بمبار وشو او په دې بمبار کې دولس کسان وژل شوي دي. ویل شوي دي چې دغه ملا دادالله د دولس کسانو سره دلته د منځه تللی ده. همدغه خلک دي چې د پاکستان ناراضي او په افغانستان کې تخریبات کوي، انتحاري عملونه اجرا کوي، د سړک د غاړې مینونه دي او زموږ دپاره دا کوم مشکلات چې پیښېږي ټول هم دغه خلک دي چې دې خوا وختې دي راځي. او پرابلم
پاکستان څو څو ځلې دا ویل دي چې مولا فضل الله چې د سوات طالبانو مشر دی وي هغه کنړ کې دی او کدا چېرته دغه سړي مړي نه دغه وي چې د طالبانو مشر دی او کته ووژل شو د هغوی خبرې تر یو حده پورې نه رښتیا کېږي چې
مونږ هم دا تاییدوو چې د ډیورنډ د کرښې 240 کیلومتره سرحد لري د پاکستان سره مونږ او په هغې کې 15 دروازې دي چې په هغه دروازو کې د دوی عسکر هم شته او زمونږ هم شته او باقي ساحې خالی دي او په دې کې تګ راتک په آزاد شکل سره کېږي دی خوا راځي آخوا راځي لیکن د پاکستانی طالبان نه چې دا څومره چې افغانستان کې تخریبات کېږي دغه طالبان ټول د پاکستان نه راځي که دا د هر ځای نه دي یعنی که دا د پاکستان نه دي که دا د نورو عربي ملکونو نه دي او که دا عرب دي که دا چچن دي که دا پنجابي دي دا ټول د مغزي نه راځي او په افغانستان کې تخریبات کوي
یعنې داسې څوک په کونړ کې نشته دی چې هغه د پاکستان خلاف وجنګېږي هلته لاړ شي
داسې خو تاسو به د میډیا نه مو اورېده چې هغوی په خپله کوم عمل چې وکړ نو دا مسؤلیت هم په خپله واخیست او اعلان یې وکړ چې دا کار مونږ کړی دی او مونږ د پاکستان نه یو او پاکستان کې هم دا کار کړی دی او دوی په هغه ځایونو کې اوسیږي چې د ډیورنډ د کرښې او د پاکستاني نظامیانو ترمنځ خالي ځایونه دي چې اوس پاکستاني نظامیان غواړي چې هغه خالي ځایونه ډکي او دوی مخ په وړاندې را روان شوي دي چې دا هم زموږ سره په مشوره باید دا کار دوی دا کار شروع کړی دی چې سرحد ته ځان نږدې کوي هم د دغې دپاره چې هغه خالي نقاط چې دوی اوس ته نیاسب ګوري هغه ډکي اصلا دا استخباراتي مسائل بعضې داسې دي چې هغه د زمونږ د ملي سطحې نه اوچت دغه کوم امریکایان چې راغلي دي دا د القاعده سره د جنګ لپاره راغلي دي او د دوی بعضې شبکې چې کار کوي هغوی مونږ سره استخباراتي معلومات نه شریکوي مګر کله چې کوم ځای کې عملیات کوي مونږ ته مخکې وایي چې دغه ځای کې دغسې یو عمل مونږ اجرا کوو تاسو به اورېدلی یي چې دغه عملیات چې دوی وکړه په دې 1300 ورځو کې او ډېر مخالفین یې د منځه ویوړل دغه ټول هوایي بمبار دی او په هوایي کې زمونږ لاسرسی نشته دی
د کونړ والي فضل الله وحیدی و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنو ته یې ځواب وایي
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري
په ایران کې د ناپیلو هیوادونو غونډه پیل شوه لږ وروسته به په دې اړه باندې درته مفصل راپور واورو خو اوس به د خوستیانو حال واخلو چې د وړمې ورځې راهیسې سختو سیلاونو او بارانونو په تنګ کړي دي ډیره کرنیز مځکه یې په مخه کړې ده او د دوی دوکانونه یې وران کړي دي امیر بهیر یې په اړه معلومات راکوي
وروسته یو سخت بارانونو او درنو سیلابونو د خوست ښار د وی برخې د هټیوالو او د ښار په شاوخوا کې د پروتو سیمو متون او شمال اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي ځانمن شوي خلک وایي چې یوازې د 13 شپې زورورو سیلابونو ګڼ شمېر هټۍ او کورونه ویجاړ کړي لسګونه جریبه کرهڼیز ځمکه او بوله ځانه سره وړي او د بزګرانو د شولو جوارو او د میو فصلونو ته هم پوخ زیان اړولې
کرامت خان خپلواک د خوست ښار د صنفي اتحادې رئیس په دې بارانو کې بعضې دوکانونه د منځ تللې دي خسرې شوې دي بعضې کورونه د پنځه دي شمال په برخه کې خر سره رسیدل دي هغه دوکانونه چې لنګ شوي دي د هغه نه موږ لیدنه وکړه نو دا دوکانونه ډېر خر سره شوي دي هغه وبو چې د ماتون د خوره نرسي اوس په دې د خوسه دارا په دې نه ټول دي چې دغه وبو مخ دی ونسي دوی اوس په دې یو ویلې بندو باس نه د جوړ کړه او څنګه مو دا موږ په دې برخه کې وړاندیزم کړه د ولایت مقام ته هم پیشنهاد کړه دا چې د خلکو د پوره باید کومه کوشش خو اوس په دې سره هیڅ کومه نه ده شو
نجیب ولا ډېر ته ونه وخت دی موږ یې خپل منتیکیتا نو اوس په مرسته نه دوشوي ډېر زراعتي مونځ کې مانګ زوی وړلې اوس کورو ته بخیر نګ دي شاو د توي نو کچیر ته دولت داسې غوونه کې کنه یا مؤسسه نو اني کورو ته تلفات وړي او ډېر زراعتي مونځ کې مان زلوړلې اوس په ری اس ایم سره کوم اخ نه ده شوا
بل بسګران وای د سلبونو لقبل د وخت زنونو په حق له محلي چارواکو او په خوست کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزه درې مسولونو ته په شفایي او لیکلي بڼه خبر ورکړ خود دوی په وینا تر اوسه هیڅ چا ځان منشو بزګرانو ته د مرستې لاس نه دی ورغځولې بلخو په دې ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر انجینر محمد اکبر هم د سیلاب ځپلو بزګرانو نیوکې او شکایتونه پر ځای بولي خو د زیاتوي دوی ځان منشو سیمو ته ګټ پلاوي استولې ترڅو د وختو ځانونو دقیق جاج واخلي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
هغه لمړنی انسان چې سپوږمۍ ته ختلی و مړ شوی دی. په دې اړه لږوسته معلومات اورئ. خو اوس برا شو دې ته چې په ایران کې د ناپیلو هیوادونو غونډه نن پیل شوه. په غونډې کې ایراني چارواکو وویل چې د نړۍ ځینې هیوادونه نه دي توانېدلي چې ایران منځوي کړي. په همدې حال کې د امریکا یو سناتور وایي ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. سالم محمد صالح او په دې اړه نور معلومات.
ایران د یو سلو شلو پرمختیایي هیوادونو ډلې ته نن د هر کلی په ویلو سره څرګنده کړې چې په تهران کې جوړ شوی سرمشریز دې ته زمینه برابره کړې چې له نورې نړۍ څخه د ایران په منځوي کولو کې واشنگټن ناکامه سي. په تهران کې د ناپیلو هیوادونو د غونډې په پرانستون کې وینا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی وویل د دې اټومي فعالیتونو له کبله پر ایران د لویدیځ لخوا د وضع سوو بندیزونو په وړاندې د پیوستون څرګندولو ته هیله مند دی. صالح وویل ناپیلي هیوادونه باید په جدي ډول د هغو یو اړخیزو اقتصادي بندیزونو په وړاندې خپل جدي مخالفت څرګند کړي چې د ناپیلي هیوادونو په وړاندې د ځینو نورو هیوادونو لخوا لګول سوي دي. په همدې حال کې د امریکا یو سناتور جوزف لیبرمن د ازادي رادیو له ایراني څنګه رادیو فردا سره په مرکه کې وویل دا سیاست او شواهد سچ ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او دا نړۍ ته سترګواښتي.
Yeah, well, I'm supportive of the current approach of the United States.
They were Iran the atomic waslo the permakhti program para da amrikai idare darawono khabrom la tarayam. Mush fikr kawo yow sanad der sargande yawaz amrika ta na balki da mulgul milatuno narawolo idaro ta ham. Haqada chi Iran regime da atomic waslo da jorawolo zwak tar la sakawi. Kachirda si wasi da ba toli simi aw nare ta khatar pesh kri.
The entire region and the entire world.
لویدیز ډیپلوماټان هڅه کوي دا سرمشریزه کم اهمیت وشي چې د دریو کلونو لپاره یې مشري ایران ته سپارل کیږي. دا ډله په 1918 میلادي کال کې په نړیوالو اړیکو کې د سترو قدرتونو د واکمنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره جوړه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین رامین مهمان پرست ویل د ایران په سرمشریزه کې اتیا هیوادونه برخه لري چې وزیرانو یا هم تردي علي رتبه چارواکو یې پکې ګډون کړی او 500 نور هیوادونو خپل مشران د غونډې ته رالیږلي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او د مصر د نیمه ولسمشر محمد مرسي په ګډون د زینو نورو مهمو چارواکو ګډون شای دی غونډې ته ډیپلوماټیک اهمیت هم په برخه کړی. مرسي به د مصر لمړنۍ ولسمشر وي چې د 1990 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته ایران ته سفر کوي.
خبری مجله اوري.
د امریکا په خانه فزانوارد نیل آرمسترونګ یعنی لمړنی انسان چې سپوږمۍ ته ختلی و د 20 کلونو په عمر مړ شو. د کورنۍ وای د همدې میاشتې په پیل کې د زړه عملیات کړی و. سلیم محمد صالح په اړه باندې معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما په یو بیان کې نیل آرمسترونګ د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر اتل په توګه ستایلی دی. د اپولو یو لسم فضایي ماموریت د مشر په توګه آرمسترونګ لمړنی انسان و چې د 1998 میلادي کال د جولای پر 6مه یې پر سپوږمۍ ګام واخیست. دی د خپلو دغو څرګندونو په خاطر هم د خلکو په یاد دی چې په سپوږمۍ کې د ګام اخیستلو پر مهال ویلي و
دا د یو سړی کوچنی ګام خو د بشریت لپاره یو لوی خیز دی.
آرمسترونګ او د هغه بل ملګری امریکایي فضانورد ادوین بوز الډرین نږدې د 3 ساعتونو لپاره پر سپوږمۍ قدم وواهه. په نړۍ کې شاوخوا 600 میلیونه خلکو چې هغه وخت د نړۍ 15مه برخه نفوس جوړوه سپوږمۍ ته د دغو فضانوردانو د ختلو ننداره وکړه او یا یې په دې اړه په راډیوګانو کې واورېدل. د 1998 او 1992 میلادي کلونو ترمنځ په ټوله کې 12 امریکایان سپوږمۍ ته ختلي او دا د امریکا لپاره په فضایي سړه جګړه کې یو بریا ګڼل کیږي چې پایلې د 1995 میلادي کال د اکتوبر پر 4مه وسو. هغه وخت شوروي اتحاد فضا ته د یو سټلایټ په توغولو سره نړۍ ته ټکان ورکړ. امریکایي فضانورد نیل آرمسترونګ وروسته وویل فضایي سیالي د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ یو اساسي سولیز رقابت و.
It was intense and it did allow to both sides to take the high road.
دا شدید سیالي و او دواړه لوري ته د ساينسي اهدافو د ترلاسه کولو زده کړې او نورو کشفیاتو لپاره زمينه برابر کړه. ورو ورو یې د دواړو پخوانیو رقیبانو ترمنځ د همکاریو یو میکانیزم رامنځته کړ. د نورو مسایلو ترڅنګ دا د دواړو لوريو لخوا په ملي کچه استثنايي پنګونه و.
دا پولو یو لسم فضایي ماموریت څخه وروسته آرمسترونګ نور فضا ته الوتنه ونه کړه. تر هغه وروسته کلونه کې د پا محضر کې ډیر سرګند نسو. خپل زیات وخت په تدریس تیروه یا به هم په اوهایو ایالت کې په خپل کروندې کې بوختو. د دلته د 1913 میلادي کال د اگست پر 15مه د نړۍ ته سترګې پرانستې وې.
فرهاد الله ننګرهار لیکي په کونړ باندې د پاکستان په دخوا په بریدونو کې وایي چې دا په حقیقت کې د بهرنیو یو خاص سیاست دی. همداشان نور بادشاه احمدی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د دورسبین د منطقې نه لیکي وایي موږ برېښنا نه لرو، هیله من یو چې مسؤلین راته مرسته وکړي او په دې اکله پاملرنه وکړي. حبیب الله طوفان هم ورته ستونزه مطرح کړې ده. روانه خبری مجله